السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه درسي ساعت او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یو اعلامیه خپره کړې، ویل خبرې اترې مثبتې او راغندوي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فراه ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فراه له ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پریس آژانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړې ده. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې یې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پریس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خان یونس او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، الحمدلله سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. راځو نن ورځ دغه کوم انتقالونه چې دي د دوی نومال پېژنو، دوی په څه ډول سره د یو خوا څخه او بلې خوا ته حرکت کوي، په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ استاد درس چې دی هغه د 2 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دي هغه کوم مواد چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیاري هغه د ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی، دا موږ وایو کله چې دوی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل صرف ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعاله لیږدونه. په ساده ډول سره دا تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعاله لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کچینه مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجره د بهر څخه کم په مالګه کې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوز یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري، نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخته وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په دغه ځای کې انتشار کړی دی. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندي موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتاتو په ضیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیې په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوس پرده کښېږدو، نیمه قابل نفوس یعنی وګوري نفوس تېرېدنې ته وایي او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نسي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي دې پر دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوس پردې څخه د بورې مالیکولونه چې دی هغه نسي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دی، چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وین سرکولویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په څه دی پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دی او کچیرې په بیخي یوازې اوبه چي کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتونیک په نامه سره دی چې دا هم د یو د بنزمیان شاملېږي، نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغه کې باید چې په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بنزمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کې دوی نه چي وي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلوليزه دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دي د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دي هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دي پړسېږي، مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کېږي او د تازه والي په حالت پاتې کېږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوس پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د لښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وه چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي یې هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه شولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود، دوی خپله عملیه چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیو ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کېږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسیس د حجرې ته، یعنی دا خپله یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلیدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې له لارې و حجرې ته چې کېږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کېږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کېږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دوی ولاړ سي هغو برخو ته دوی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسیس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کېږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافه بندیږي او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننه باسي او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسی خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته ځینې فضله توکي دی یا ځینې مواد چې کله په حجرې کې څه ترکیب کړي باید حجرې مثال د حجرې څخه خارج وېستل شي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی سر اگزو د خارج په معنا سره بهر او سایتوسیس د حجرې څخه نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي دویمه پوښتنه میوسیس څه ډول یوه عملیه ده او درېیمه پوښتنه د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن به یاست شرغلاست ولسم ټولګي و څلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په لوس کې موږ اوله د کروموزومونه چې دی کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې ورسته د حجروي ویش په وخت کې د کروماتین تارونه کوچنی او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دی دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره دی چې دوی د سنچومر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړیانې چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده
رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. ازو دغه کم ناروغیانې چې دی دوی زده کوو، ازو لومړی د رنګ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خو نه ویني یا هم د رنګ توپیر نسي کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنګ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسي کولی چې سور او شین رنګ تشخیص کړي. عموما دغو کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې که یې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې څه کیږي اخته کیږي، چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید په کښې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینهو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت په کښې کې نه را انتقال نسي. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي. او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو، که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي، پټېږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ، یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د 10 to 30 thousand پورې جینونه لري او یوازې 23 جوړې کروموزومونه لري، چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتې، چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې شي دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامه څخه معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دي. یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال. که چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنې مختلف جلدونه وجود لري، چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تیتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده، چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه څه کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی، بیا وروسته څه کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاته اوسي، دا ډول فکرونه څه کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته څه کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاته سوی اوسي په لومړی نسل کې مثال لشکرنس په دوام نسل کې چکی رسل شکاره کیږي چې دا د جینټیکی بنزمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ورکوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ شي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي واوسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي واوسي. دا زموږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویله چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه وه ماشومانو ته چې کیږي خواص لیږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنې پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایطو ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنې کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چیرې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چشي ورکوي تغیر ورکوي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کوم تغیر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کیدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سي اچولی. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دی چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جینټیکس له لارې د څه خواصو د لارې انتقالیږي هغه په څه شي پورې د مثال په چاپیریال پورې هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل دغه کوم فینوټایپ چې دی تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ وویل هغوی کېدای سي چې څه شي په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وکړي. دغه رقم د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شانونه چې هغه ثابت اوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپېریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته ولاړ شو په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکښې کې معلوم او واضح دي. دا وز موږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمونه واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د الله مو ملسه. د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کړي، بې عزته یې کړي، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کړي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي. هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکو، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاگرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک به جای خبره یا به جای مسائل ډیر استفاده کی ډیر بد خبره ډیر بد مسائل منسترازی یا ورسره مخامخ کیګم د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې به ځای مسائل بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډیرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده، با امدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه ده وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او ده افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي له حقوقي اړخه، دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي اتهامات وارد کړي په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده
بله سادات صاحب که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل ژبني مسایل سمتي مسایل مذهبي مسایل دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه د جنګسالارانو په ګټه باز یعنی فیسبوک چړوونکي باز فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي یو د بل سره مجادله کوي
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته آیا هغه وخت همداسې یو بل ته البته ټول نه ښیو د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري خو دا خو یعنی د جنګ محصول ده مونږ او تاسو ټول یعنی د جنګ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي په دا نیم قرن کې معلومدار جنګ خو یو آفت ده یو تاوان ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري توری او عقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه معیارونه ارزښتونه د احترام وړ و یعنی د افغانستان په تاریخ د افغانستان په فرهنګ د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې د شخصیت په باره کې د احترام په باره کې اسپینګیرو ته احترام کول اطفال ته شفقت کول همسایه ته درناوی کول دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده
بله راځو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مو خبرې وکړې په زیان مو خبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي دا یو لوی مصیبت ده په په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود نه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو تا دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت و مقابل که یو یعنی یو نو فرهنگسازی باید وشی، یو نو باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتون تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
صدا چه راجو پا آخره که با دیتاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د تولنیز و رسنه و للاره دیدی لپاره چه یو چو لیدون که ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خود با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو تا مخصوصا زوانانو تا دوایم چه که پا اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی مالمدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو مالمدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید پا تعلیم، پا تحصیل باید چی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگر وقت چه اگوی زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام کهونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. نیمونگ او تاس ده پاره اگر اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پا دای ودونی که دغه اینا باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جوان که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که وینیسی یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاد مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تان اوسی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی شپې د نړیوال ورځ په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوښېده. پښتنه مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراش خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې پیښ ته مغه رقم هغه ته بیرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو .com چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبن لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اویستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او لري دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همداراز دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي.